اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خرغلی. نن پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کونډو میرمنو د حقونو پاکله خبرې کوو. لمونږ سره میلمه دی په استرالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو په ماهر مومند په پیل کې د افغان کونډو میرمنو په وضعیت خبرې کوي.
په افغانستان کې د تیرو څلوېښتو کلونو په جریان کې چې کوم نارینه مړه شوي دي او ښځې پاتې شوي دي، کونډې شوي دي، د هغوی وضعیت چې دی بدبختانه ډېر زیات خراب و، خراب دی. بل دا چې کله چې دلته دا دولتونه ول، هغوی داسې ملي پروګرام نه دی درلودلی هېڅ کله هم چې دغو کونډو ښځو سره کومک وکړي. نو بیا د دغو هغه ساتل او نفقه ور برابرول یې زیاتره وخت یا داوی چې د ورونو په غاړه وي یا لیور تواده کیږي یا هم د زمونو په غاړه باندې وي. نو په ټوله کې دا ویلی شو چې د کونډو ښځو حالت په افغانستان کې بدبختانه همیشه بد پاتې شوی دی، مخصوصا په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې.
ډېر زیاته مننه. که دا راته وایي چې یوه کونډه میرمن په خپل کورنۍ کې هغه کوم څوک چې پاتې دي په غو باندې کوم حقوق لري، بیا کله کورنۍ راوځو په خپل خپلوانو کې څه حق لري؟ دا
ګوره، کونډه هم د هر یو بل انسان په څیر باندې د دې حق لري چې هغه خپل تصامیم د خپل ژوند په حق لبان خپل ونیسي. کله چې یو څوک کونډه کیږي په افغانستان کې دغه د افغاني ټولنې رسوم او عنعنات دا دي چې دا یا لیورته واده کوي او یا هم کوم ځای کې پات کیږي هغه تور سره بد چلند کیږي. نو دلته چې دی کله چې دی ته دا خپل حق د انتخاب نه ورکول کیږي، نو دلته د دی هغه حقوق چې دی هغه پایمال کیږي. بل دا چې د اسلام نظر کورته وګوره، کونډه چې دا په خپل خاوند په فامیل باندې هم حق لري چې د دی هغه ساتنه وکړي او نفقه ورته برابره کړي. او بل دا چې کوم مهر چې دی ته ټاکل شوی وي هغه ته بیا د لاسرسی پیدا کینو هغه باندې مدا د ژوند تکافو کول شي. که بیا دا ورته مساید نه وینو بیا پورونو باندې ټولن باندې دا فرض شي هغه انساني او اسلامي حقوق په نظر کې نه ول سره د دې لاسنیوي وکي او د دې د مشمان لاسنیوي وکي.
لکه څنګه چې موږ تاسو وینو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې لکوندو خزونه د حقونه حقستل سوي دي، حتی دوی خبر نه یو بل تان ته پنیکا کیږي. لدی ورسته د دې کوندې خځې ژوند کوم حالت تر رسیدي مومنصب؟
کله چې د زوجانو د دواړو طرفو هغه رضا نه وي نو هغه عقد د نکاح چې دی هغه باطل دی. کله چې یو نارینه او یو ښځینه سره واده کوي د اسلام نظر نه باید دواړه یو بل سره بدون د کوم اکراه نه، د ظلم نه، د زور نه، زیاتی نه یو بل سره قبول کی. نو دلته چې تاسو دا خبره کوئ چې په افغانستان کې په کلو بانډو کې بعض وختونو کې داسې کیږي چې ښځې بدون دې چې د دوی رضا وي یا پښتنه حتی تر نه وشي لیور ته واده کیږي یا بل چا ته واده کیږي. دا چې دا دغه عقد نکاح اسلام نظر اصلا نیول شوی نه وي دلته په دې کې. نو دا مهمه ده چې موږ تاسو وطنوال په دې باندې خبر اوسیږي د ملایانو نه پښتنه وکړي چې دا عقد د نکاح بالکل باطل او منسوخ دی.
بله، په یو شمېر کورنیو کې البته له بعده مرغه بیا دام لیدل کیږي. کله چې دی وي ښځې میړه مړ کیږي نو د کور د خلکو له خوا نه دته بیلا بیلې یعنی د څه خبرې کیږي چې هغه مناسب نه وي، حتی تر دې پورې چې دا نور اختیار نه لري چې په آشپزخانه کې په خپل زړه باندې پخلی وکړي، چیرته تا ګنور مسایل خو لا په ځای پرېږده. دا حالات په دې کونډې میرمنې باندې څومره منفي تاثیر کوي چې له یو اړخه خپل میړه له لاسه ورکړي، له بل اړخ نه کورنۍ ژوند یو دم په بل اړخ باندې اوړي.
بدبختانه په افغانستان کې په داسې لرو کلو او بانډو او حتی په ښارونو کې هم دا لیدل شوی دی چې هلته هغه عنعنات بد عنعنات باید ووایم چې هغه د دین نه خلکو ته، البته نالوسته خلکو ته مهم ګڼل کیږي. د دې چې د یو چا مرګ د یو بل چا سره چې هغې پکې اصلا رول نه لري هغې ته تړاو ورکول یا کونډه په دې باندې ملامتول چې هغه سپېره او مېړه مړ شلو، هلته چې مېړه به په طبیعي مرګ باندې مړ شوی که به میړه تکار کړای وي او میړه په جنگ کې مړ شوی وي چې هغه کې به د ښځې اصلا رول نه وي، نو دا په ښځې باندې توانول او هغه سپیرا ګڼل ورسره ظلم زیاتی کول، اجازه نه ورکول چې عادي او نورمال ژوند وکړي، دا نه تنها دا چې په ښځې باندې ډېر زیات اثر کوي، بلکې دا ده چې دې ته د انسان په سترګه باندې نه کتل کېږي او هغه اسلامي حقوق هم چې دی هغه هم پایمال کېږي. دغه ژوند چې کله اخیستل کېږي دا یو طبیعي امر دی. دی باید منګه په ټولنه کې د خبرداري پیدا شي چې د یو بل چا سره د ژوند د یو چا اخیستل شي دا تړاو ور نه کړل شي، مخصوصا کله چې هغوی پکې اصلا کوم دخالت نه وي کړی.
بله، د تاسو په نظر ولې دا ډول کورنۍ په کونډې ښځې باندې فشار راوړي؟ آیا علت ناپوهي ده؟ پخانه عقدی دی دا څه دی؟
دا چې ناپوهي لوړ سطح باندې دلیل کېدای شي، بل دا چې دغه بد انانات په افغانستان کې کومې پاتې دي دا هم عامل کېدای شي، او دا چې خلک د انساني او اسلامي حقوقونو بې خبره اوسېدل هم د دې هغه علتونه دي. راځو دې ته د عقدو خبره هم ده. کورونو کې کله چې فامیلونه سره یو ځای ژوند کوي، لیوره ښځې اندرورګانې خواښې هم کله ناکله داسې کېدای شي چې د انګور سره یا د هغه کس ښځې سره چې هغه مړ شوی وي دوی ورسره بد چلند وکړي، او پخوانۍ عقدې چې دي په هغه وخت کې فیصله زړه پر خالي کړي کله چې بیا میړه موجود نه وي، نو دا شیان هم شته دي. ما په ټوله کې دا ویلی شو چې د خلکو هغه نالوستیتوب، د اسلام نه خبرای، د ژوند نه خبرای، د یو بل انسان نه درناوی کول چې دي، دا ټول د دې عوامل دي چې په افغانستان کونډې زورول کېږي، کوم لازم قدر چې دی هغه نه ورکول کېږي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حده پورې اشاره وکړه، خو که بیا هم دا موضوع روښانه کړو، کله چې یو میرمن کونډې شي نو دا یو ډول په کور کې بندي غوندي سي، دا نه خو جامو اغوستل ته پریښودل کیږي، نه د کوم چا کور ته، د خپلو خپلوانو کور ته تاک ته پریښودل کیږي، حتی په ځینو شرایطو کې د پلار کره نه پریښودل کیږي. دغه د خسر کور دا کونډه خپل میراث ګڼي، وای که هر څنګه کیږي په همدغه کور کې به له یو چا سره دا واده کوي. تاسو څه وایي؟ آیا کونډه د دې حق خو لري چې دا فکر وکړي خپل راتلونکي ژوند ته چې له چا سره یې ژوند جوړي؟
بیخی دا واضح خبره ده چې نه تنها دا چې حق لري، بلکې باید نور خلق د دې د حق درناوی وکړي. یو خو د حق درلودل دي، بل دا ده چې نور خلق په دې باندې پوه شي چې دا حق لري او دا غي درناوی وکړي. په زور باندې واده کول مناسبه خبر نه ده. دا خبره باید د دې اجازه ولري چې وغواړي تنه ژوند خپل ماشومان سره ژوند وکړي، یا که خپل زړه وي د لیور سره یا د بل چا سره که دا غواړي واده وکړي، حتی د فامیل نه بیرون که د چا سره دا غواړي چې واده وکړي، نو دې ته باید هغه خپل اصلي حقوق چې دي دا باید ورکړل شي. او په دې کې باید کورنۍ آر او شرم او ننګ ونه ګڼي چې کله یې زوی مړ شلو چې بیا کومه انګور چې ده هغه بل چا ته په نکاح شي. په دې کې دا د ننګ او د آر خبره نه ده، دا اسلامي حق ته د یو چا، مدني حق ته د یو چا چې دا باید ورکړل شي. او په دې باندې موږ باید ځان پوه کړو، او دا چې په ټولنه کې که نور خلک دا کار کوي هغوی هم دې ته وهڅوو چې ځان په خبر کې، او دا چې که نه پوهېږي نو د محلي عالمانو نه دې پوښتنه وکړي، او ځان دې د دې ښځې په حقوق باندې پوه کړي چې په دې دنیا هم ګناهګار نه شي، او په هغې دنیا هم بیا د دې جوابګوی ونه اوسېږي چې د یو بل انسان سره ظلم زیاتی کړی دی.
بله، کله نا کله کونډه ښځه داسې یو لیوره ته په نکاح کېږي چې هغه لیورې شپږ اولادونه لري، میرمن لري، په حساب ژوند دي جوړ وي. دغسې حالات کې بیا دغه کونډه په زور د سړي ته نکاح سوي وي، څومره دغه کورنۍ جار جنجال رامنځته کېږي؟ د کونډې ماشومان یوې خواته، د لیوره ماشومان بلې خواته، دا چې په بلې ښځې باندې ور بند سوله دا یوه بله مسله. دغلته دغه جار جنجال څومره دی، او په دغه ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
یو دلیل چې زه پر پوهېږم چې په افغانستان کې کونډې لیورونو ته واده کېږي، هغه د نفقې مسله ده. واقعا د نفقې مسله لیور ته مهمه وي، د خپلې ورېندارې هغه دې سره هم کولای شي چې بدون د دې چې ورسره نکاح وکړي هغه نفقه خپلې ورېندارې ته او خپل ورېرونو ته مهیا او فراهمه. نو دې لپاره حتمی او لازمی نه ده چې دا دې ورسره واده وکړي. او که بیا هم د دواړو جانبینو لخوا نه د دې مکمله رضاوي، د کونډې هم رضاوي او د بل کس هم رضاوي چې واده سره کوي، بیا مهمه ده چې دوی خپل ماشومان ته هم که نور ماشومان لري چې هغوی ته هم دا پوهاوی ورکړي چې د دغه یتیمو ماشومان سره ښه چلند وکړي، ښه برخورد ورسره وکړي. مګر که فقط د دې لپاره دلیل راوړل کېږي چې دا نفقه ورته برابره شي، نو خسر لیورونه ورونه پلاران په ټولنه کې نور که څوک مالي لحاظ غښتلي اوسېږي، دا ټول کولای شي چې د فامیل له طریقې د دغې ښځې سره کومک وکړي چې دا احتیاج دې ته نه شي چې یو چا سره داسې واده وکړي چې فقط د پیسو او د نفقې د خطر اوسی.
په اکثره کورنیو کې د غیرت ډیر لوی لوی خبرې کیږي، مګر کله چې دلته یو ښځه کونډ شي بیا دا مسولیت څوک په غاړه نه اخلي، حتی د یوې میاشتې د خرڅ او مصرف مسولیت نه اخلي. دلته بیا دغه د غیرت مسله څه کیږي؟ ولې دوی د کونډ خپل غیرت نه ګڼي او لکه تاسو چې ویل آریا ولاس نه سره ورکوي د دې دغه نفقې د پوره کولو لپاره یو څه نه کوي؟
زمین درجه د جهالت ده چې په افغانستان کې موږ د غیرت خبره کوو او بیا کله چې موږ په فامیل کې څوک کونډه اوسېږي د هغې لاسنیوی نه کوو. بله خبره دا ده چې ګوریا که هغه اسلامي حقوق د ښځې په اسلامي شکل باندې ورته ورکړل شي، په زیاترو حالتونو کې کېدای شي چې دا احتیاج ونه اوسېږي د نفقې لپاره. د مثال په ډول باندې کله چې نکاح کېږي په هغې کې د دې حق مهر چې دی ډېر واضح اوسېږي، چې مثال کور یې ورته په نوم کړی یا ځمکه ورته په نوم کړی یا بل کوم دای جایداد ورته په نوم کړی، او کله چې بیا د دې میړنې هغه مهر دې ته ورسېږي نو کېدای شي چې په هغه مهر باندې دا وکولای شي چې خپل ژوند نفقه وچلوي. مګر مشکل دلته دا ده چې یو خو موږ د نکاح په وخت کې دغه مهر چې ډېر جدي نه نیسو، داسې مسایل نیسو چې هغه ډېر واضح نه وي. مثال وایو چې په کور کې یو کوټه، او هغه کوټه خو د جدا کېدلی مهتا نه شي، لکه هغه جدا خرڅېدلی بیا نه شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره دا ده چې بیا کله چې حتی مهر هم ټاکل شي، هغه چې په ژوندون کې ډېر کم کسان چې دي خپلې ښځې ته ورکوي، نو که دا په ژوندون کې مثال ورکړل شي او د دې هغه لاسرسی ورته اوسېږي د هغه مهر ته، مثال که ځمکه یې هغه د دې په نوم باندې شي یا که مثال کور یې هغه د دې په نوم باندې شي، نو بیا کله چې بیا میړه نه وي نو هغې له طریقه دا کولی شي چې خپل ژوند نفقه برابره کړي. نو یو حل د دې دا هم کېدای شي چې کله چې میړونه مري هغه فامیل کوم مهر چې دی د هغې ورکی چې دا خپل ژوند پر وچلوي. او که بیا داسې شی نه وي د فامیلونو اقتصاد په دې باندې پوهېږم چې په کلو کې په لور پرتو سیمو کې حتی په ښارونو کې کېدای شي چې دا بد وي، نو ونه شي کولای چې داسې مهر په شروع کې ماته دوی ټاکلی وي. په هغه حالت کې بیا کولای شي چې هغه انداز سره وکړي، فامیلونه سره یو ځای شي، ورونه سره یو ځای شي، د خسر د فامیل خلک سره یو ځای شي او د دې ښځې
مومان صاحب تاسو ډېرې مهمې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا ده چې باید میرمن په خپل نوم باندې یو څه ولري، ځکه دا ژوند د مرګ له هیڅ نه لري نه دی. کله که یو ښځه داسې وضعیت سره مخ کیږي چې هغه د کورنۍ سرپرست له لاسه ورکړي، دا هلته به بیا مشکل نه وي. نو اوس دلته دا پوښتنه رامنځته کیږي چې څومره ښه ده چې یو سړی په خپل ژوند باندې هغه کوم څه چې لري تر خپل توانه پورې هغه د میرمنې په نوم کړي.
دا ښه خبره ده، مخصوصا دا ده چې ګوره مهر چې کیږي اریا صحیح قانوني او اسلامي طریقه ادا ده چې بدون د دې چې خدای نه خواسته د زوجین ترمن باندې جدایي واقع شي، کولای شي چې میړه خپل هغه مهر چې دې ته ورکړل شوی دی هغه ورته ورکي او دې ته د دې اجازه ورکړي چې په هغه مهر باندې چې دا هر څه کوي چې هغه دې وکړي. هغه حتی که په دې معنی وي چې هغه مهر کې مثال کور دی چې دا ښځه د میړه په ژوندون کې حتی خرڅولی شي، ځکه چې دې مهر دی دې ته حق دی او هغه ورکولی شي. نو دا مهمه ده چې میړونه غواړي چې د خپل ښځې د خپل ماشومانو د آینده هغه راتلونکي چې ده د مالي لحاظه یو څه تضمین کړي چې هغه خپل مهر چې دی ته په نظر کې نیولی دی، یا هم حتی د مهر نه علاوه که نور شیان جایداد یا شی لري چې دی په خپل ژوندون کې دې په نوم باندې کړي چې هغه بیا وکولی شي د دې نه استفاده وکړي. ځکه تاسو وویل چې مرګ او ژوند دی، کېدای شي چې سړی په دې باندې پوه نه شي چې څوک څه وخت اصطلاح ژوند دی ختمیږي. نو د خپل میرمنې د خپلو ماشومانو د راتلونکي لپاره دوی کولی شي چې جایداد او نورې دارایانې دوی په نوم کړي چې په آینده کې بیا احتیاج او محتیاج ونه اوسېږي.
بله، ډېره زیاته مننه. تر دې دمه خو راغلو په دې خبرې وکړلې چې د کونډې ښځې حق په کورنۍ باندې څه ده او کوم مال چې له میړه څخه پاتې ده پاکې ده څومره حق لري. راځو دې ته مومن صاحب چې کېدلی سي په یوه سیمه کې داسې یوه کونډه واوسي چې هغه هیڅوک نه لري د خسر په کور کې هم څوک نیوي دیته په میراثم کوم څه نه یو پاتې دغه وضعیت کې بیا د حاکم نظام مسولیت څه دی؟
د حاکم نظام مسولیت خو ډیر زیات مهم دی. هغه دا چې حاکم نظام باید د بیت المال څخه هر یو نظر کړته، هغه کونډه ښځوي که هغه یتیم وي که هغه معیوب وي که هغه بل څوک وي، چې د هغوی لاسنیوی وکړي او د بیت المال نه ورته هغه مرسته وکړي. دا چې حاکم نظامونو په افغانستان کې آیا دا کار کړی دی یا نه دی کړی دا بېله خبره ده، مګر دا یو منل شوی حقیقت دی چې په ټولنه کې همیشه داسې خلک موجود وي چې هغوی خپل فامیل یا نور کسان نه لري چې دوی لاسنیوی وکړي. نو دلته بیا د حاکم نظام مسؤلیت دی چې دغو خلکو نه باخبره اوسي، چې بیا د باخبرېدو نه وروسته د دوی هغه په لازم وخت کې په کافي توګه باندې لاسنیوی وکړي.
په اخر کې که په دې باندې مې یو څو خبرې ولرو، هغه دا چې په دې وروستیو کې چې کله جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د نورو میرمنو په ډله کې هغو ښځو هم خپلې وظیفې له لاسه ورکړلې چې دوی کونډې وې، خپلو بچو ته بې نفقه پیدا کوله، دوی په کور کې نه ولسولې، په کورنۍ کې هم څه نه لري چې دوی خپلو بچو ته ورکړي. دغسې یو وضعیت کونډې ښځې له څه رقم حالات سره مخ کوي، او د تاسو هغه یوه مشوره به اوسني نظام ته څه وي؟
ګوره، زما نظر او مشوره دا ده چې حاکم نظام په دې باندې ځان پوه کړي چې په افغانستان کې نیمه ټولنه چې دا ښځې دي، ښځې اسلامي حق هم لري چې درس وایي، تعلیم وکړي، کار وکړي، خپل فامیل لپاره نفقه ورته برابره کړي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل، کېدای شي داسې ښځې موجودې اوسېږي چې نه لیور لري، نه خسر لري، نه ورور لري، نه بل څوک لري، او دوی مثال یو معلمه والا او په مکتب کې درس ورکول او د هغې له طریقې هغه تکافو د ژوند د نفقې کول. نو کله چې دا بیا هغه کار او وظیفه ونه لري، نو دلته بیا ګدایي ته مخه کوي. نو د هغې نه ډېره ښه ده چې په باعزته توګه باندې خپل هغه مثال حلال کار ته چې هغه معلمي ده ادامه ورکړي او نفقه پر پیدا کړي خپل ځان لپاره او خپل ماشومانو لپاره. نو دلته مهمه دا ده چې حاکم نظامونه په دې باندې ځان پوه کړي چې د ټولنې نیم هغه وګړي چې دوی نشي حذف کولای، که هر څومره دوی کوشش وکړي دوامداره خبره نه چې دوی په زوره باندې مثال په افغان تن کتلیک میلیون نفوس او سی شل میلیون نفوس چې دوی د ټولنې څخه حذف کی، دا تداوم نشي کولای، ادامه نشي کولای. نو دا غنه خدای چې مخکې لدې چې خلک راپورته شي دوی په مقابل کې چې دوی هغه خرو ته خپل اسلامي او بشري حقونه ور.
ډیر زیاته مننه مومن صاحب، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
هیله کوم، مننه ډیر زیاته.
درنو دوستانو، دا ودې اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې مو پر کورنۍ خپلوانو او حاکم نظام باندې د کوندو میرمنو د حقوقو پاکله خبري وکړي. لمو سره ملما او پاسترالیا کې د ټولنیزو او بشري حقوقو پو ماهر مومند تربیه خو وخت ولري. الله مومال او ملګری
زر زری دی شایسته نوکی او پښتنه نوکی پتا جوړ خوشالی دی شایسته نوکی پښتنه نوکی وسر شادي زر زری دي شایسته نوکی پښتنه نوکی پتا جوړ خوشالي دي شین کمس دی مبارک شه شایسته نوکه پشتنه نوکه بس شادی زر زری دی شایسته نوکه پشتنه نوکه پتا جوڑ خوشالی ده چی هر طرف اڑه بسوزی ملکونه شایسته نوکه پشتنه نوکه سر شادی زر زری دی شایسته نوکی پشتنه نوکی پتا جوڑ خوشالی ده
جوڑا پوری ٹوکی کبھی جوړای نارا پور ټوکی کوي تمره به خوندا نمونه مې نوا تمره به خوندا نمونه مې نوا بے غم ژوندو وسوسه مې نوا بے غم ژوندو وسوسه مې نوا مین چې نوا اندېښنه مې نوا کامیاب بیما ړوم به ژوندونو تجربه مې نوا هاغه جهان کې به مجنون توایم هاغه جهان کې به مجنون توایم زهما شقم خو مزمې نوا زهما شقم خو مزمې نوا بے غم ژوندو وسوسه مې نوا بے غم ژوندو وسوسه مې نوا مین چې نوا اندېښنه مې نوا پختونو ما نام مې نوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نوا اسرار دمرا نصیب مې نوا بے غم ژوندو وسوسه مې نوا چنو آن دیکھنا میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا بے غم ژوندو وسوس میں نوا مین چنو آن دیکھنا میں نوا
سلام فرید جان عید مبارک
سوای نظر صاحب اختر خلا لری دا
دور چی زینه خو رسید
خیبت پختر کی څوم رختری راکوي
وان وان گپ دیگه سن نبر پروگرام یی دی چکنیم
اختر لپاره زنګړی پروگرامونه لرو
مثلا چی
لکه د موسیقي زنګړی خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندری خبرو تاسو د رادیو دایمه اوریدونکو ته زنګ وو
خای مرام میهمان میسازید دیگه
نظر سایه بیل تاکل پروگرام خکلی وی
بدون شنواندام نمیشه دیگه
نوریدون که کولی شی چه از مقدقی وچ سبش میری تا زنگ وحی 00-4-2-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-
1-800-345-01
بختر کیز مکبت موسی
تا با اید.
ده آزادی ملمه
دا آزادی رادیو دا آزادی ملمه اوریدونکو ستړی مشی په دې هیله چې تاسو ټول برا ته روغ جوړی یاست. دا آزادی ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا زفرید سیال تاسو کور باندې نن را سره په خبرونه کې د افغانستان په سویل کې داسې یو لیکوال او یو داسې څوک لرو چې هغوی سروي لپاره دی چې د ادبیاتو او ژورنالیزم په برخه کې کار کړی دی او مینه له دغه برخه سره لري. هغوی په سویل کې په څنګه ډول په هلمنو قندهار کې د کرنې په برخه کې لوی کارونه کړی دي. نن سره په خبرونه کې عبدالستار ستوری ملما دی. ستړي مشه په خیر راغلی. که په پیل کې راته دا وایست چې عبدالستار ستوری څوک دی، پیدایښت چیرته شوی دی او نوملنی زده کړی چیرته پیل کړی دی؟
ډیر مننه سر خو خپل تاسو ته او تاسو درسنۍ دلاري زما ټول هیوادوالو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه او درناوی نومي عبدالستار دی او ملګری او دوستان او کلیوال او کورنۍ مې د ناز ستوري هم راته وایي. عبدالستار ستوري متخلص دی ستوري او زده کړې مې په 1950 کښې کله چې خاوره موږ خاوره باندې د روسي یرغل لاندې راغله نو موږ په هغه وخت کښې چې لا زه پیدا شوی نه وم نو زما فامیل دې ته مجبوره شوی وو چې وطن پرېږدي مهاجر شي. نو پاکستان ته مهاجر شولو. په پاکستان کښې په ځنګل پرالیزي نومې ځای کښې یو کیمپ د مهاجرو نو هلته زه په 1950 کښې پیدا شوم. نو هغه خاوره چې وه داسې په اصطلاح زما د زوکړې او زما د پیدایشت زما د خړپوڅ خاوره وه. که څه هم خاوره افغاني خاوره ده خو کیمپ د پاکستانیانو پر جوړ کړی وو. نو هغه لته زېږېدلی 1950 کښې او زده کړې مې بیا وروسته تر څلورم ټولګۍ پورې هلته په مهاجرو کیمپ و ښوونځی وې. هلته د مهاجرو مکتبونه و ښوونځی. تر څلورم ټولګۍ مې هلته زده کړې وکړې. بیا دوه کاله کوټې ته راغلو. کوټه کښې مو دوه کاله تېر کړل. بیا د کوټې څخه خپلې خاورې ته راغلو خپل افغانستان ته. بیا مې ښوونځی همدلته ولوستی لښکرګاه کښې او پوهنتون مې په کندهار کښې ولوستی.
دا چې زده کړې مو د هېواد نه بهر پیل کړې وې د ماشومتوب کومه خوږه خاطره مو په یاد ده چې هغه لومړیو ورځو کښې چې ښوونځي ته تللی داسې کوم څه شته ده چې تر اوسه پورې ستاسې ذهن کښې وي؟
و موږ ډېر غریبان وو. ډېر په اقتصادي لحاظ لوېدلي وو ځکه دلته مو هېواد باندې تېری شوی وو او موږ اقتصادي ستونزې هم درلودې او علاوه دا چې موږ د خپلې خوږې خاورې څخه مهاجر شوي وو. نو یو شی چې زما د ماشومتوب وو هغه د ماشومتوب کښې د اخترونو خوند وو چې ما ته یې جلا خوند راکوه ځکه زه ماشوم وم او د په یې میال کښې ما خپل ښوونځی په یاد ده چې زموږ ښوونځی ډېره ساده جوړه وه او ما ته مې مور د ټوکرانو څخه یوه بسته جوړه کړې وه د کتابونو دپاره. نو هغه کتابونه بیا وروسته زما مور راته په سریشو باندې وپوښله نو زوی دا بیا ژر نه څرېږي او ما ته بیا یو ډېر سړه ډوډۍ سړه وچه ډوډۍ زما بستې ته د کتابونو هغه ته ور واچوله او بیا به زه ولاړم او 12 بجې به زموږ ښوونځی رخصتېدل. پر 10 بجې موږ ته تفریح راکول. هلته زه تفریح په جریان کښې به ما دا سړه ډوډۍ خوړل ډېر ښه خوند یې کاوه او د هغه وخت هغه استادان مې تر اوسه ذهن ته راځي هغه د هغه وخت الفاظ مې تر اوسه په یاد دي هغه د ښوونځي رنګ روغان مې تر اوسه په یاد دي چې څومره ساده جوړې وې. نو د اخترونو هغه د زموږ ټول مهاجر وو ټول هلته دا مهاجر وو د نورو همزولو سره چې زما څومره ډېره وه څومره به مو پسله وخته یو ځای لوبې سره کولې نو هغه محلي لوبې وې ټوپلنډه مو سره کول ټوپلنډه وه هغه لوبې وې. نو یوه بله لوبه عامه لوبه موږ ورته وویل چې موږ هغه کوله مړې مړې سر مو ورته وایه داسې یو بله لوبه وه کلیوالي لوبه وه. نو داسې لوبې مو کولې. نو هغه ماشومتوب وو هغه خاطرې هغه د مهاجرت کله نا کله زما اوس هم ډېر زړه شي او ډېرې مې رایادې شي. نو اوس نه پوهېږم چې هغه کیمپ اوس چېرې او هغه زما هم ټولګیوال به اوس چېرې هغه زما استادان هم نه پوهېږم چې چېرې به وي کېدای شي ټول یا وفات شوي او یا ډېر ضعیفه وي.
ستوري صاحب سړه ډوډۍ مو یاده کړه زما د ښوونځي دوره موږ ته را یاده کړه. زما هم عادت دا وو چې ځان سره به مې سړه ډوډۍ ځان سره وړله او تفریح کښې به مې همیشه خوړله. ستوري صاحب که دې ته راشو چې ښوونځي ته چې تلی په همغه ابتدایي دوره کښې او د هغې نه وروسته چې لیسې ته لاړئ کوم مضمون کښې تکړه وې کوم مضمون دې ښه زده کېده؟
ولا یو مضمون چې زما ورسره حساسیت درلودی هغه د ریاضي مضمون وو چې هغه مضمون ما نسو زده کولی نو کله نا کله په دې مضمون کښې زما سه ډېره لټي کېدله او دې مضمون باندې زه په دغه ساعتونو کښې زه تلم هم نه خو فامیل او کورنۍ مې تر اوسه را باندې خبر شوي هم نه دي چې د ریاضي په مضمون کې دومره لاک دی او هغه مضمونونه چې ډېر عموما ما ډېر زده کېدل او بغیر له دې چې زه مطالعه کوم په سیم کې به استاد چې کومه موضوع یې رایه کړله هغه به زما په یاد ولا اسلامي مضامین زما په یاد دیدل اجتماعي مسائل د پښتو او تاریخ او اسلامي مضامین دغه مضامین و چې زما ډېر یاد دیدل او په دې کې ما ډېر نمبر هم ولې په تخنیکی مضامینو کې مملا دومره زیات نمبر نه وي خو په یاد مې دي چې دغه مضامین زما پیدا دل او هغه ورسته بیا زما پر ژوند باندې تاثیر وکړ کله چې زه پونتون څخه تولاړم پونتون څخه فارغ شوم نو بیا په آزاد ژوند کې ما ځینې کتابونه مطالعه کړل نو بیا هغه چې هغه زما ته رښتیا مغه څنګه چې زما روانو دغه مضامین چې ما ته زما ورسره علاقه وه پیغام پر ژوند باندې ډیر تاثیر هم وکړي زما معلومات یې اضافه کړل
که په دې اړه مرته وای کانکور ته آمادګی یعنی څو وخت دی پیل کړی او د شي د ټولنیز مضامینو سره او اسلامیاتو سره ملاقات ډیره ذهن کې مو څه تصور کوو څه مې فکر کوو چې آینده کې به څه کار کوي
ما هغه وخت کې زما جروم نو بیا ما خپل ځنی افغاني رسنۍ اورېدلې ده تاسو رسنۍ او نوري عامه رسنۍ وي بي بي سي او د دې سره ترڅنګ دا خبرونه وي ځنې خبرونه درلودې د ماشومان د پاره او علاوه تر دې یو وخت ډېر سیمایزر خبرونه پاکستان کې ملک وختري تاسو خبرونه دغه ډېر و دا ما ډېر اوریدل په دې ځکه چې افغانستان تر عالم هیوا تر عالم د خبرونو سره زما ډیره علاقه ونه زما ذهن او روان دي ته جوړ چې زه یو ستاسو غوږ نه داسې څوک پاته سم چې له خلکو پښتنې وکم او هغه ماته جوابونه وایي یا دا چې زه یو خبر وایم دا چې زه یو سانه کاسي کما وو زما او بیا پر هغه باندې راپور ولیکم او راپور بیا ورسره زما ځخ پر دې کې زو اورم ځان واورم ځان ووینم دغه سره مې علاقه ډیره و ځکه ډیر به مې دغه د شان تعقیبوله نو د کانکور د مادګۍ لپاره متاسفانه زموږ په وخت کې د کانکور مادګۍ نه وي فقط به یو استاد دوه استاد په شخصي ډول پیس غوښتي او بیا ول چې تاسو کانکور د تاثیر سره مشته ځینې مزامل مشتاش دا وایو بیا به تاسو کانکور ته ورسې او بیا به کانکور کې خپل انتخاب کړئ نو ځکه کانکور ته ډیر د څه د پرما د کیسه سره نه ورغلی کانکور ته ولاړم کانکور د پجر لسو درو اچا کی مش فارغ سول په همدغه کار مې د کانکور امتحان ورکې هغه چې کندهار کې واځي کندهار پونتون درلودي هلمند پونتون نه درلودي روزګان نه درلودي او واځي کې جلال آباد ننګرهار کابل کندهار غټ غټو ولایتونو پونتون نه درلودو په دې کې فقط واځي څلور پنځه وی ټیپ انجینری زرات پونځیو او شوونه روزنه و بیا زه لوري نو بلی می وړي وې زرات پونځی ته کامیاب شوله بیا ما کوشش وکړ چې دلته د پونځی تغییر راولم خو امکانات نه و اقتصادي ستونزې و هغه وخت کې کورونه مې داسې ما پروان نه پویدل چې زه به چی شوای نو بیا مې لته زرات پونځیو ول وزر ولست کې فارغ شوله
ستوري سب د پونځی یادونه مو وکړه چې علاقه مو د ادبیات او ژورنالیزم او نتاقي سره او داسې یو پانځي ته کامیاب شي چې هغه برعکس مخي ساسي د مسلک نه لري طبيعت سره سره کارو په دغه مرحله کې چې تاسو دغه پانځي ویلې څلور کال مو پکې تیر کړ د څه پزړه مو ویلې چې اسې د دخل لپاره مو ویلې چې یو سند وي یو څه مسروي چې زبل بل ورځ وکول شم د نه پیدا کړم ور باندې
بله بیا ورسره غزما په خیر سو بیا زتاسي ولایت تراله هلمند غوندي ولایت ته چاغي زراعتي ولایت دی بیا ټولي برنامه ټولي پروژې او ټولي پالیسانی چې جوړېدلې واځ پر کارخانه باندې جوړېدلې بیا غو چې تر ډیره وخت پورې ما په دې باخه کې کار وکړ مته کار پکښې پیدا سو مته لوړ معاش پکښې پیدا سو مته بیا زره 4000 افغانۍ پکښې پیدا سو د معاش ومیو بیا په باندې مخبل ځانته کور جوړ کړی هغه په سو باندې ما ستانته د ژوند ملګری پیدا کی او ما هغه چې بیا کلی ته چولارم په کلی کم د خلکو غشتنه دا و چې زراعت میکانیزاسي او په لږم ځکه باندې ډیر اصل لاس تراوي نو بیا موږ ته دیمو پلاتونه جوړ کړل دیموګانی وی په یاد می دلته په ولایتونو کې نو ما د پدغه برخه کې بیا کار وکړ او بیا فرصت زه د وظیفه په لحاظ باندې سیده روان خو مله ادبیات سره ژورنالیزم سره خو په عین وخت کې مې د چې ما فطرتیو مینه ور سره د ژورنالیزم سره بیا بوس دی سمه یې سره رادیو چې ډیره فعال رادیو په یلمن کې بیا زه دعوت کړلم نه تعقید چې راته زموږ سره نه تاکس بیا مې د خپل مسلم د نه تعقید د مخته وړله او هغه وخت کې بیا زما په یاد چې زه په ټول هلمن کې د کال تر ټولو غوره ویاند هم سولم او دا ویاند وایي داسې انتخابول چې اوریدونکو به رایه ورکوله نو زه د څو ژورنالیستانو له منځ څخه زما علاقه وه نو هلته مې خپرونې وې ښوونیزه خپرونه وه د کرهنې خپرونه وه دغه برخه وه او د نثر برخه وه د تصور په یاد څراغ یو بل خپرونه ښوونیزه خپرونه قران او ساينس یو بل دینی واسطه خپرونه وه د درې سره خپرونه ما مخته وړلې د دې سره تر څنګ می وظیفه مخته وړلغه په موسسات کې ومه نو موسسات کې می وظیفه ډیره وکړه او دغه د زراعت په ګوندې له برکت
ستوره سه پاینې وخت کې په دوو مسلکونو کې دوه تندې مخې ته وړل څنګه د غزایت موزان ورسوه کې وزوان یو سره علاقه لري اوس محل کې او هغه مسلک تر رسیدل ورته ستونز منوي تاسو کوم لارې چارې ورته خای چې هغه مو کولای شي هغه مسلک لکه تاسو په تیر باندې خپل علاقې ته ورسیږي او هم پیسې وګټي
یو څوک تر دې نه زبر وسې ځوان د پاره دا هڅه ډیره مهمه ده هڅه او امید تمه هیڅ کله د ځوان نه مایوسه کیږي هیڅ کله د ځوان نه وایي چې دا ماته نه رسیږي خامخا رسیږي او کله چې ځوان وغواړي موږ ډیره یا ځوانان چې یا ډیره شخصیتونه چې نن موږ په تاریخونو کې لولو ټول دی وی غریبی کورنۍ دی بیچاره کورنۍ غړي پاتې شوی دی ځنی خو دا چې څوک پاتې شوی دی چې پلار یو پاتې شوی دی د پماشن ټول کې د پلار یو پاتې شوی دی یا د مور یو پاتې شوی دی یا د ماجر شوی دی یا د بیا کور شوی دی خو ورسته بیا هڅه شوی دی یا د پښوندی کې سواره ناکام شوی دی ځنی مثالونه مشلرو نو هڅه او د دې سره ترڅنګ خپل ارمان ته کار کول او تمه او امید لرل او له خلکو څخه مشوره او مرسته غوښتل دا غوښتل چې ډیره بریده ځوانان خپل ارمانونه ترسي او کځوان وایي چې نسم کولای او ما یې سم او څو کومک تر سره کی نو دا په دې معنی چې د خپل نه غواړي یا د ځان خپل داد نشي ور کولای نو تر ډیره مهمه دا ده چې خپل ځان باندې باور ولري او ځان ته دا داد ورکړي چې زه دا کار کولای سم او زه امید لرم تمه لرم او په دې کې ځمانيات پاک دی نو زه له خدای تعالی څخه تعالی ته خدای لرم چې زه خپل ارمانونه تر رسیدم نو کېدای شي چې دا ځوان خپل ارمانونه ته ورسیږي
ستوره سپ د کورنۍ په اړه مراته وایي است کورنۍ کې څو تنه یې است خويند لري زده کړې کړې دي ورونه په څه وضعیت کې دا غوې زده کړې کړې کنه
اوس ما په عمل په ډیره سخت شرایط کې زده کړې کړې دي له هر وخت څخه مثلا ما ورنه مشران ورنه په کوټه کې ور هغه خپل د سیمپونه ولم اول مرغان و کله چې انقلاب وسو کورنۍ جګړې په وطن کې شروع شوه په پاکستان کې تنظیمي مکتبونه شونځي ولړېدل سیستم یې خراب شو دوی محرومه پاتې شول بیا دکانداري ته وژه ورکړل ما خپل شخصا په کوټه کې د سریات کې زموږ دوه کاله کوراله ته مخبل په د پاکستانیانو کشمش پاکړي دي کشمش دا دانګورو کشمش تر شایم هغه چې دا مې شی او خرابې د انیم سره جلا کولې ما تشل کالداري را کولې پاکستان کې مې ریډي کوله ورنه مېم ورنه مد مارکیټ څخه شان را تراوړل ترکاری او سوزي او هندواني او داشا کراچی ورته وای تاسو ما دا کراچی کول دا ریړی می کوله نو دا می خپل کړی ورنه می امر سره په سخت کېو خو بیا مبارزه وکړله ورنه می مشرور می له انجینری پونځي څخه فارغ شو یو بل ورور می ماستری وکړله په ناست پونتن کې اسلام آباد کې په انجینرو ماستری هم وکړله د اوبو په برخه کې واټر منیجمنت په دغه برخه کې او واټر شیټ په دغه برخه و د اوبو برخه و بیا په ادارې امور کې هم کار وکړ تقریبا یو کال بل ورور مې د حقوق او سیاسي علوم څخه فارغ شو د تر ما مشره او بل ورور مې د کابل د پښتو ادبیاتو څخه فارغ شو بل ورور مې په هلمند کې د ښوونه بروزنه د پونځي څخه فارغ شو او خوندې مې متاسفانه چې زده کړې و نه کړلې خو ځکه د خوندو عمرونه او د فکر ستونه نه و چې دوی زده کړې وکړي نو هغه مشران خوندې وې هغه بس هغه ما وختي واده سولې او هغه د زده کړو ارمان هم دغه څه خو بیا مو په خپلو کشرو فامیل باندې چې لورګانې کېږي هغه باندې بیا زده کړې وکړلې دا چې متاسفانه اوس نیمې زده کړې اوس پاتې دي.
ستوري صاحب ستاسې په اړه باندې یو کورنۍ داسې یو سختو شرایطو کې وي ځکه هغه مهال چې په افغانستان کې جګړه وه او تاسو مهاجر وئ یوازې ستاسې کورنۍ به نه وه په افغانستان کې په میلیونونو خلک لاړل پاکستان کې مهاجر و ایران کې مهاجر و اوس بیا هم داسې یو څه راغلي په افغانستان باندې کورنۍونه لار ورکه ده لکه تاسو یادونه وکړه لورګانې مو اوس په کور ناستې دي ستاسې په اړه باندې ښه حل لار څه ده ځکه کوم راپورونه چې موږ لرو او کوم خبرونه چې موږ د افغانستان د لرو پروتوسیمونه لرو هلته اوس کورنۍ په خپل لورګانو باندې فشارونه ډېر کړي دي چې واده وکړي یا هلکانو نه لار ورکه ده دوی د کار لپاره نور هیوادونو ته ځي په ځنګل ډول پاکستان او ایران ته ځي ستاسې په اړه باندې دغه یو څه تاسو تجربه کړي دي کارونه مو په پاکستان کې هم کړي دي زحمت مو باسلې دي داسې حل لار شته چې دغه ځوانان په کور دننه کار وکړي او کورنۍ تشویق شي د دې ځکه د وینچلې لپاره واده انتخاب کړي پیوبل بدیل باندې کار وکړي
خبر ده چې دلته عام ولایتونو او د مزمش د ولایتونو د اوسیدونکو د عادتونو فرق سره لري مثلا په کابل کې د کابل اوسیدونکو د ول عادت لري په لوی پکتیا خلق ولډول عادت لري او لوی کندهار لوی هلمند د ولډول عادت لري دلته عموما تر ډیره بریده د کلچ کوزنه کیږي یا د ژوند ملګری انتخابيږي په دې کې تر ډیره پر د پلاړو د اورنه صلاحیتونه دي انجنیر په دغه برخه کې خاص صلاحیتونه نه لري حال دا چې اسلامي شریعت فوق العاده صلاحیت ورکړي دي چې تاسو باید د خپل ژوند ملګری په خپل انتخاب کې خو دلته انتخاب د یو کورنۍ نزاکت او مصلحت په خاطر باندې مشران کوي د زده کړو انتخاب هم دوی کوي نو لکه څنګه چې اوس موږ د زده کړو انتخاب موږ د مشرانو موږ د امارت د برخو د مسؤلینو په لاس کې دي نو نارینه ته طبیعي خبره ده چې دلته بارز دي که په کور کې نارینه یا غم د شوزو په زده کړه او هم په ژوند په انتخاب کې له خپل صلاحیت کار اخلي او په لوړه کچه هم دغه شي بغیر له دې چې د شدي ارمان وکتل شي یا د شدي څه غواړي یا د شدي د شدي خپل په دغه برخه کې د دې څومره په اصطلاح باندې د دې حق دی چې باید دې حق دغه واخه کده ذکر حق او د ژوند بلګری انتخاب چې دا شریعت ورته د حق ورکړي دي نو دا متاسفانه وبوي چې دا برخه صلاحیت هم ځنی اخستې وي نو اته ځینې شته خو په دې پوهیږي نه غدا چې اساسې چې زما د ذکر صلاحیت او زما د ژوند بلګری صلاحیت ټول زما د فاميلي زما د پلیر زما د ورونو سره دی شریعت ماته د حق نه دی راکړي نو ځکه دې ځینې کلیوالي انجنیر داسې فکر کوي او حال دا چې دواړه صلاحیتونه دوی سره فکر کوم چې دا صلاحیتونه په فامیلونو ځینې اخستې دي غصب کړې دي اغوا کړې دي او هم په لوړه کچه باندې متاسفانه محرومي شوی دي
ستوري صاحب تاسو ته د خپل کورنۍ په اړه وایست کور کې کار کوي کار کولای شي اتمن آشپزي به کوي څخه په خولای شي او که کور کې است علاوه د دینه چې بهر کار کوي کور کې کوم ورځ چې است څه مصرفیت باندې مصرفي است
ولا څه خبره ده چې زه په کور کې د کور په پسایلو کې ډیر لکه ما او دا زه ټول ته معلوم یم ټول فامیل ته معلوم یم متاسفانه په کور کې خو د کور هغه ضرورتونه مجبوریتونه چې په هر شکل هغه ورته آماده کوم. مثلا د کور د پختیا کم مواد چې دي دا باید زه پر وخت پرسوم، دا کار کوم. او علاوه د دې چې مثلا د کالو د پریولو د لپاره باید دغه امکانات ته برابر کړم چې د کالو ماشین دی، او دغه چې د نور مسائل دي د اختر جوړه ده او نور جوړې دي، خو دا کار په ما دی، د سارا او هغه وړلو راوړل یې په ما پورې اړه لري. خو دا د کور سمېدلو سنبالښتو دا نو 50-50 به ورته ونوایو، نو تر ډېره برخې پورې زما فامیل دی زما سره کومک کوي، مرسته کوي. نو زه ګیشه پخولی سمه، په پوهنتون کې مې هم دغه شی زده کړي وه، او چای ویشولی سمه، او اوس مې بېنډۍ هم زده کړي دي، بېنډۍ او کچالو هم اوس پخولی سم.
ډېر تکړه اشپز یاست اقصد. د ژوند لوړې ژورې ډېرې لري، ستاسې په کې داسې څه خاطره په یاد ده چې هیڅ مو نه هېرېږي؟
زما یوه تر دغه خاطره چې هېڅکله به زما هېره نه شي، هغه یوه ډېره ترخه خاطره وه، یوه ډېره خوږه خاطره. زه چې کله موږ پاکستان کې مهاجر وو، بیا زه مشر ور تر ما څلور کاله مشر ور، موږ دا کراچي بیو ریړی داسې یو ځای ته ورویستل چې موږ پوهېدلو چې دلته یوه جلسه ده، یوه غونډه جوړېږي. نو هغه وخت کې د پاکستانیانو پارلماني الیکشن وو، سردار اختر منګل او بېنظیر بوټو یو ځای په یو ځای کې هغه انتخاباتي غونډه اجرا کول مسا قانوني کې په کوټه کې. نو زما شایدي د سړک غاړه ته د دې تماشاچان او د دې هغه د کمپینران ورته وای، هغه ولاړ و لاسونه یې ورته شورول، او دوی هم په موټرو کې د شا په سیټ کې و لاسونه یې سره شورول، او دوی ګلونه پر پاشل. زه په دا قطار کې ولاړ وم، ډېر حیران وم، ډېر حیران وم. دوی بیا یو هغه د غونډې ځای ته ورله، یو غټ حال جوړ و. زه هم کوشش مې کول چې ورسم، خو په دا دروازه کې ډېر سخت تهدید سولم، دومره تهدید سولم. او ماته داسې وویل سوله چې سپکه مهاجر افغانه، ستا ته دلته څنګه راغلی او دلته ستا اړتیا چې شته، ته د چا غوښتنه کوې؟ ما ورته اریان شوم. او وروسته مې یاد چې کله زه د دغه ثانیې څخه راتلم، بېرته خپل د ورور د مغه پر خوا باندې، کراچۍ پر خوا باندې، ریړۍ پر خوا باندې، نو په دا لارې کې مې وژړله او اریان شوم چې زه څوک یم رښتیا. زما مشر څوک دی؟ زما زه ولې زما هېواد چیرې دی؟ زه ولې یو مشر نه لرم؟ نو زه په کوم هېواد کې، په کوم د کوم مشر ملاتړ دلته وکړم؟ د چا پسې یم؟ ولې داسې زما سرنوشت په څه شي؟ زما ښه په یاد دی، بیا چې کله موږ هېواد ته راغلو، دغه مې بیا تر ټولو خوږه خاطره سوله چې زه کله د ښوونځي څخه فارغه سولم په درو اتیا کې، بیا کرزی صاحب د هر ښوونځي څخه دوه دوه درې درې تنه ممتاز زده کوونکي وغوښتل چې هغه ته څه جایزه ورکړي، نقدي جایزه وه. نو په هغو کې زه هم وم، او موږ چې کله د وزارت پوهنې د ریاست څخه په موټرانو کې مخ ارګ خواته سپارو کړلو، په کاسټرانو موټرانو کې نو یو موټر زموږ د مخو موږ رهبري کولو، کله چې زه د ارګ سایو ته ورلم او ما خپل ملي بیرغ ولیدی، تور سر زرغون بیرغ، نو دغه ماته یو ډول احساس راکړي، نادر احساس. او بیا چې مالته د هلته ولسمشر سره ولیدل او دا صحنه مې ولیدل، نو مې دا صحنه او هغه صحنه سره پرتله کړله، نو بے حد ډېر تفاوت سره درلودې. نو دلته دغه ژړا چې وه دا ډېرې د خوښۍ ژړا وه، دغه دلته ما وژړل، خو دغه ژړا او د دې ژړا تر مابین ډېر غټ واټن و، ډېر غټ توفیر و. ځان مې ډېر خپلواک احساس کړي، او په خپل وطن کې مې احساس کړي، او ډېر ناز و نواز مې ولیدی. نو زما ژوند دغه دوه ترخه او خوږه تصادفي خاطرې وې چې تر ډېره وخته به زما په ذهن کې وي.
ستوري صاحب د لیکنو په اړه مراته وایست، تاسې مقالې هم لیکئ، لیکوالي هم کوئ، څومره په دغه برخه کې د کرنې لپاره مو د زراعت په برخه کې مو لیکنې کړې دي، او څومره مو ادبیات او تاریخ ته پام کړی دی؟
وزما که باغه سره و ویشه سیزن ما مقاله دوه برخې دی ادبیاتو کې هم دی او د خپل مسلک کې هم دی. نو تر دې اندازې کې به وای چې خپل مسلک کې مې واجې درس ور کړی دی او په کلی کې مو کار کړی دی او په ادبیاتو کې نو ما د زموږ اوبه او زموږ محصولاتو باندې یوه مقاله د علم پیژندنې په سیمینار کې ولیکل. هغه مقاله به ډېره مشهوره سوله. نو ادبیاتو کې بیا مقالې لنډې کیسې شعرونه هم لرم او په خپل مسلک کې لا مستند شی نه لرم لیکلی نه کتاب لرم. یوازې مې داسې کړي دي چې هغه زه چې استاد وم هغه وخت کې مې محصلینو ته څلور کاله درس ور کړی دی. هغه پریزنټیشنونه اشان مې مواد مې ورته آماده کول بیا مې مرسل ته وتیرای کول.
ستوري صاحب ساسې وروستۍ خبرې په دې اړه ورو چې د افغانستان په سویل کې په ځانګړي ډول په قندار، هلمند او زابل دی ولایتونو کې یو څه سربېره پر دې چې کلتوري محدودیتونه دي، کورنۍ هم په ښځو نارینه او بدواړو باندې په لکانو باندې فضا راتنګ کړې ده، ساسې پان باندې دې ته حل لار څه کېدلی شي او کورنۍ ته دې توصیات څه ده په دغې برخه کې؟
په دا ورستۍ کې کورنۍ ډېر لیواله سوي دي. په دا ورستۍ کې ډېر لیواله سوي و چې په خپلو اولادونو باندې خامخا درس وایي، ځکه د لوستي او نالوستي تر بابین دغه واټن دوی خپل ولیدی. اوس هم دا شی اړتیا ډېره لیدل کېږي. کورنۍ ښارونو ته راغله، ښارونه هم کلي خلک ولیدله. دا اوس د کلي خلک په لشکرګاه ښار کې ویني د خپل ماشوم او د یو شاري ماشوم تر مابین د یو لوستي او نالوستي ماشوم تر مابین تفکیک دی هم کولای شي. دوی هم په دې باندې پوهیږي چې یو لوستي انجلۍ تر یو نالوستي انجلۍ باندې څومره خوشحالي او څومره ګټوره ده، څومره د ټولنې په خیر ده او څومره زموږ د فامیل په خیر ده. یو لوستي ځوان تر یو نالوستي ځوان څومره مفید دی، څومره ګټور دی. دوی په دې باندې پوهیږي دا چې فضا څه ډول ده. یو ستونزه د خلکو دا ده چې خلک دلته اقتصادي ستونزې لري. د اقتصادي ستونزو تر څنګ هغه د زده کړې چاپېریال هم نه دی جوړ. موږ تر ټولو اړتیا دا ده چې حکومت او ورسره ولسي خلک خپل د ځان لپاره د زده کړې چاپېریال جوړ کړي. باید دوی په هرې ولسوالۍ کې داسې کلي ونه لري چې هلته د ښوونځی نه وي. دا خامخا باید وغواړي، دا باید ولس هم وغواړي او حکومتونه هم باید دا مسؤلیتونه ادا کړي، ځکه دا یې مسؤلیت دی چې هغه خلکو ته ښوونځی ورسي، هغه که د نجونې وي که د هلکانې. نو زموږ یوازینۍ حل لاره دا ده چې موږ باید ډېرې ښوونځي ولرو. او موږ اوس ښوونځي ډېرې کمې دي، په ډېر کم اندازه دي. موږ که درته وایو چې د ولسوالۍ په کچه باندې، په ډېره لوړه کچه باندې چې ولسوالۍ چې زرګونه متر مربع مساحت لري او نفوس هم ډېر زیات دی، او نفوس یې تر لس زره تر 15,000 اوسېدونکي لري، مګر متاسفانه هلته به یوه ښوونځی هم نه وي. نو زموږ د خلکو او د حکومتونو دواړو دا مسؤلیت دی چې څومره وسې رسېږي باید ښوونځی موږ ولرو، او د زده کړو دروازه په هېڅ بهانه او باندې ونه تړل شي، او ټولې بهانې باید د زده کړو د بهیر دپاره صفر شي، او عجل په دې باندې کار وشي. که موږ هره ورځ ضایع کوو په دې معنا چې موږ ډېرې ورځې شاته ځو. نو زموږ د ښه راتلونکي دپاره او دا چې موږ ښه خلک واوسو او راتلونکي تاریخ جوړ کړو او دنیاوال نور خلک موږ ته ښه خلک ووایي او موږ هم مسؤلیتونه ادا کړي، یوازینی حل دا ده چې موږ حکومتونه ښوونځي راته جوړ کړي او موږ خپل لورګانې او خپل نجونې او خپل ځوانان او ماشومان زده کړو ته تشویق کړو او ویلی شو.
سلام فریده جان، عید مبارک.
څه وای نظر صاحب، اختر خو لا لري ده؟
درو چی سي نه خو راسي
خیبات پختر کې څومره اختری راکوي؟
بان گپ دیگه سو نه، بر پروگرام جديده چیکونیم؟
اختر لپاره ځانګړي پروګرامونه لرو.
مثلا چی؟
لکه د موسیقي ځانګړي خبرونه لرو چې د اوریدونکو په خوخي پکې سندرې خبرو. تاسو د رادیو دایمي اوریدونکو ته زنګ وهو.
قائم مرام مهمان میسازي دیگه.
نظر صاحب بل تاکل پروگرام خلوي.
بدون شنوندام نمیشه دیگه.
نو اوریدونکو کولای شي چې زموږ دغه واتس اپ شمیرې ته زنګ وهي. 00 24 12 14
و یا به شماره تلفون 00 42 02 21 12 45 01.
بختر که از مکبت موسید
تا به اید.
آزادی رادیو 24 ساعته لطاس و سرده.